Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help it'll be the new beginning
for the امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربند سند لاسلیک کړل. د سره د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته ورسیده. د خبری مجله کې مو همدا د سر موضوع ده. کوربه مو زه اسد الله لودین يم. په پایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ټرمپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تېره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسېده او دای د منځني ختیځ لپاره یو لویه او ستره ورځ وبلله. پر ټرمپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند دغه ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درته لرو. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کنفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل و. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی 23 سرتیري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت وروسته تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د 5 شنبې په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کبله ټرمپ دغه جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربند په اړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ټرمپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ټرمپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ټرمپ د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د 4 ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ټرمپ چې د جګړې پای ته رسېدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی و. ټرمپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگټن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرانس کې له ګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ټرمپ د اسرائیلو پارلمان ته په خپله وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګند کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاښ میاشت کې د ایران پر 3 اټومي بټیو بریدونه وکړل او یې ویل په بشپړ ډول یې له منځه یوړې. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې 2 لوبې ګټلې او لوبلړۍ هم په خپل نوم کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. دا امریکا ولسمشر او نورو منځګړو د غزې د اوربان تړون لاسلیک کړ.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help. It'll be the new beginning for
دا چې تړون کې سره غلی او د غزې د راتلونکو پاړه څه تضمینونه شته په دی اړه د منځنی ختیځ د چارو لوی او کارپو سره خبرې کوو. د طبیعي پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې افغانستان کې ډیر خلک د دې ډول پیښو قرباني دي.
کور می ټول ونړېده، یو می پکې کور والا شهید شوله، زوی می شهید شوه، یو می لور شهید شوله.
او نن د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه وروستۍ ورځنۍ لوبه لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربان سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي د غزې څه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسېدلې اعلان شوه. ښاغلي ترامپ په دې غونډه کې وویل
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza.
دای وای هغه مهمه لاستراوړنه چې مونږ نن شپه دلته د منځلو لپاره راټول شوی یو د غزې د جګړې لپاره تر رسیدو څخه ډیره ده. دا د خدای په مرسته ده. دا به د ټول کلی منځني ختیز لپاره نوې پایل وي. لدې شی به څخه موږ کولای شو یو سیمه جوړ کړو چې قوي او باثبات او سوکاله وي او د ترهګرو لاره پکې رات شي. یو ځل بیا او د تل لپاره موږ غواړو له ترهګرۍ څخه ځان خلاص کړو. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربان دغه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. غونډه کې د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني صدر اعظم فریدریش مرس، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د اردن پاچا دویم عبدالله هم حضور درلود. د غونډې کوربتوب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پر غاړه وو. د سعودي عربستان په ګډون د یو شمېر عربي هیوادونو او پاکستان لوړپوړي چارواکي هم غونډه کې حاضر وو، خو د ایران او اسرائیل مشران غیر حاضر. ډونالد ترامپ د شرم الشیخ غونډې ته په پایل کې وویل نن د نړۍ لپاره فوقالعاده ورځ ده، د منځني ختیځ لپاره فوقالعاده ورځ ده. نوموړي د غزې د اوربان سند د قوانینو او مقرراتو یوه ټولګه وبلله چې په وینا یې ډیره هر اړخیزه ده، خو تر اوسه د سند کره محتوا نه ده خپره شوې. د غونډې ګډونوالو د غزې جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ رول وستایه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر مراسمو لږ مخکې ترامپ ته په خطاب کې ویل تاسو یوازې هغه څوک یې چې سیمه کې د سولې راوستلو وړتیا لري. السیسی له خپل امریکایي سیال نه وغوښتل چې د غزې د بیا رغونې په اړه د جوړیدونکي کانفرانس ملاتړ وکړي. ټاکل شوی جرمني او مصر په ګډه دغه کانفرانس په راتلونکي نومبر میاشت کې په قاهره کې ترسره کړي. د مصري سرچینو په باور تر اوسه دغه کانفرانس کره نیټه نه ده مشخصه شوې. د شرم الشیخ تر کانفرانس مخکې پرون حماس د اسرائیلي برمته شوو وروستي ژوندي پاتې شوي شل کسان او د څلورو برمته شوو مړي اسرائیل ته وسپارل. ټاکل شوی حماس د 28 نورو برمته شوو اسرائیلیانو مړي هم اسرائیل ته وسپاري. د دوی په بدل کې اسرائیل 1918 زندانیان له خپل زندانونو آزاد کړل چې اکثره فلسطینیان وو. ځینې دغه بندیان له آزادېدو وروسته پرون مصر او ترکیه ته اخراج شول. یو شمیر نور بیا غزې ته ولاړل او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له ډلهیز او غلچکی برید وروسته پیل شوه. حماس هغه برید کې شاوخوا 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د اسرائیل په ځوابي هوایی او ځمکنیو بریدونو کې بیا له 18000 څخه زیات فلسطینیان ووژل شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوه. دا چې د غزې د سولې تړون چې تیره شپه په شرم الشیخ کې لاسلیک شو په څه معنا دی او له دې وروسته به په غزه کې څه کېږي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د منځني ختیځ د چارو شنونکی ډاکټر برهانی را سره استودیو کې ملګری دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، په پایل کې زه غواړم دا وپوښتم چې د شرم الشیخ تړون یوازې یو تړون و پر کاغذ او کنه فکر کوي د غزې لپاره به نور خبرونه هم پکې وي.
سلام له احترامات تاسو سره ویدون کړم د دې کې چې څه چې دا یو پوره لاس سره ورونه ده چې
بله ډاکټر صاحب تاسو کله زره خپل ځای بدل کړئ غاک موږ سم نه اورو
صحیح شو
و اوس موږ اقسم دی و مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل خبرته ده
د شرم شیخ دغه ناست په خپل ذات کې ډیره لوی پایل لري او دا یو څه دی چې هغه د قتل او قتال اله چې تقریبا تر اوسه پر ستاسو پاسه او زره کسم شو کدا خپل په خپل ذات کې لوی لا سره ورنه چې دا بند شو دا چې د شرم شیخ دغه ناست د مادو په اساس باندې ستلته یو شمادي دی او جزئیات پکې ډیر زیات دي نو زه به داسې وایم چې دا تقریبا د ټولو طرفونو لپاره واضح ده چې د دې لپاره په د دایمي اوربند لپاره دوی یو میکانیزم پکې جوړ کړی دی او د ملکی وګړو د خوندیتوب تفصیلي پلان پکې دی د بشري مرستو د خوندی تقریبا تیریدلو یا رسولو او د ویش د پاره یعنی پراخ لارې چارې پکې سمبا دغه شوي دي ځای په ځای شوي دي او د سیمې د صوبات لپاره د ګډو امنیتي همغږۍ او لامنځته کېدل دي یعنی د هغه څه دي چې دغه مواد که چیرته رښتیا هم په مرحله یې لحاظ باندې چې لکه څنګه چې پلان هم دی او په مرحله یې لحاظ چې اوله مرحله او دویمه مرحله او دریمه او دغه سې نو دا امکان ډیر زیات شته دی که ډیر خوندونه مخې ته شته دی لیکن تر ډیر حده پورې دا شته چې امکان لري چې د دې پلان د تطبیق لپاره عربي هیوادونه او غربي هیوادونه ټول په یو خوله دي او کېدلی شي چې تر ډیره مخه پورې دا تطبیق کړی شي.
بله ډاکټر سپاول کې دا سویل کېدل چې ګواکې په دغه تړون کې یا په دغه سند کې اسرائیل دا سجمنه نه ده کړې چې دوی به ټول خپل سرتیری له غزې نه باسي بلکې د غزې په ځینو سیمو کې به د دوی ځواکونه پاتې کیږي یا په څنډو کې او دغه راز د حماس فلسطینی ډلې د بي وسلې کولو خبر هم پکې وای راغلي دغه مسلو ته فکر کوي اشاره پکې شوی چې تر اوسه دغه جزئیات نه دي خبر شوی
دا جزئیات او د سنور جزئیات چې تقریبا غوڅ دغه پکې نو یو اړخ نه لیدل کېده او دا هغه څه چې په شرم الشيخ کې په دې باندې بحث کېده خصوصا د قطر صدر اعظم دا خبره وکړه چې فرزند د حماس وسله باید یا حماس باید دغه شي د خلصله شي نو هغه ورته ویل چې چاته اوس پیری دا مسله په کوم داسې همدارنګ دی لکه کوم چې تا د اسرائیل طرف ته وای نو اټمن ځنی داسې جزئیات او مسائل شته چې هغه ویل چې په میکانیزمونو باندې یا د کمیټو په جوړولو کې په دې باندې به بحث په شرم الشيخ کې کیږي او پراتون کې مواده کې چې تاسو ورته اشاره کوله هغه کې به کېدی شي نور بحثونه په دې باندې وړاندې وشي نو اټمن د سی او څشته چې لارې چارې ورته پیدا کړی شي
او ډاکټر صاحب مخکې ما وویل چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې شاوخوا وش په تزر کسان په غزا کې وژل سول اما پر اسرائیل او د حماس برید تک او ګورو چې د 2023 کال په اکتوبر کې وک 1200 کسان شاوخوا وژل سول او 2500 کسان نور برمته شول اوس که د سی تل سره کې د نو کوم اړخ ګټه وکړه کوم اړخ زیان وکړه ځکه په ظاهر خو غزا ورانه شول او وش په تزر کسان وژل سول او دا چې تومره ټپیان دي تومره لا درک دي څومره لوګي مثلا مرسول دا خو بیل بحثونه دي
خبره په دې ده چې دا پرتله خو هیڅ امکان نه لري چې وکړي شي بلکې اکثرات محللین په دا وایي چې دا حتی د حماس د ډلې هغه ایران د یا نور ډلې ټپلې د ټول دا باندې قائل دي چې دا یو ستراتیژیک هغه تیروتنه وه تاسو پوهیږئ چې د اسرائیلو د امنیت خوندي ساتل او د تقریبا د لول معیار باندې د دوی په ټولو لحاظو باندې د دوی امنیت خوندي ساتل دا د امریکا د ستراتیژي او د پالیسۍ څخه ده یو نو د کی شک نشته چې یو شی چې اسرائیل د لاس اور کې په دې ټوله مسله کې به خډیر جات ځانونه فلسطینی اړخ ته راوړي دي کغه انساني دي مادي دي او که حتی زیر بناوي دي او که حتی داخلي سیاسي اختلافات هم کې دي شي چې د فلسطینیانو ترمنځ را مخته شي په اداري وسایلو کې اما اسرائیل طرف چی شه دلاسه ورکړی دی؟ اسرائیلی طرف ډیر کم دغه دی، هغه کورنی فشارونه دی، وسانی د نتانیاهو د خیلاس ائتلاف داخلي نظارت نه رضایتیانې دي، او اقتصادي رکود سره مخامخ شو د دیغې نه مواسوا د خپله سرتنبګي او د هیڅ نوع د یو لارې ته د جوړېدلو یا د تقریبا د روغې جوړې لارې نه ټالولې، ته بیا د هغې نه وروسته چې خپله رئیس ټرمپ په دې باندې دغه شو چې دی خو په سیاسي لحاظ او په حتی په ستراتیژیک لحاظ او په امنیتي لحاظ کوم خاص لورونه نه لرودله، نه برمته شوي کسان خوشې کړی شو، نه پوره غزه ونیول شو، نو هغه څه چې ده به ویل هغه ونه شو. دا هغه څه و چې نړۍ مجبوره کړله او ټرمپ یې دې ته که چې جوړ جاړي ته مخه کړي. نو دی او د اسرائیلو دغه حکومت په نړۍ کې د خاصې بدنامۍ سره مخامخ شو. دی هغه څه دي چې کېدی شي د لاسه ورکړي.
بله، او په دې جګړه کې د حماس ډیر مهم مشران او قمانداران هم لمنځه ولاړل، اما لا هم لیدل کېږي پرون دغه د بندیانو د تبادلې په مراسمو کې چې د حماس وسلوال شته، دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پای ته رسیدو جشن لمانځه. د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خدسه دی چې د سیاسي اداراتو خپل څرګندونه دي، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا سیړنیز مسله ده، هغه کې دلته ډېر واضح ویل کېږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړې شي اما کېدی شي چې د سیاسي واکدارۍ کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی له ښاغلي ټرمپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرانس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیځ څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
مخکله دینه چې دا خبر وکړي چې باید دام وویل شي چې اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه یې دا پلی کوي، هغه میکانیزم به څه وي چې رښتیا هم دغه په بیا رغونه یو که نور مسایل سقسم ته دغه شي عملی تضمین کړی شي. نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملی تضمین کړی، او حتی امریکا او اروپایي ټلنه هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډیر زیات شته دی چې کېدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا رغونې لپاره قوي وګور کی.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادۍ رادیو سره یې د غزې د اوربند د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک له دې پیښو ډیر رنځوري، په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د
کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د تېرې اګست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي مېرمنه او دوه ماشومانې په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړېد او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړېد، یو مې پکې کور والا شهیده شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهیده شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتو ګریوان یو.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي افتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکی دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي، ازادي راډیو ته ویل دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلي کې اتلس کورنۍ اوسېدي، د ټولو کورونه یې ونړول او زموږ توکي او لوښي هم له ځان سره یوړل. په دې سیلابونو کې و کسان هم شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او اوس ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمې مرستې نه دي شوي. اوس مهال آن د څښلو اوبه نه لرو او یو بایلر په 200 افغانیو اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي، د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پرېکړو له امله د طبیعي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي، اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبیعي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال افغانان د طبیعي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډېر کسان مړه شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تېرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسېدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤول عطاالله ازادي راډیو ته وویل،
بنیادی کارخونه دادی چې سرک باید جوړ شي، کلینیکونه وران شوي، د هغه را جوړ شي، مکتبونه را جوړ شي، د صحیح اوبو څاګانې امکان نشته. بل مهم دا دی چې دلته کورونه د خلکو وران شوي دي، په خیمو کې ژوند کوي، هلته بارانونه وریږي، طوفانونه وریږي، راځئ چې دوی دپاره کورونه را جوړ.
د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي او وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخواني رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل، دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي، دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی. او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي، دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو د لوبلړۍ وروستۍ لوبه کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به درېیمه لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 په وړاندې یا 3-0 په وړاندې ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلی چې 4 کلونه کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسف زیز موږ له همکارې سره کیسه کړي.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش پکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله 4 کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچیر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې همداسې یو ټیم جوړ شي. 4 کاله مخکې کله شهیدانو معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پرله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا وه چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه 8 کلن وم چې مریستیا کې پچکاری را تکړه او ما غي دوجنه بیس ډاکټرانو ته لاړلم بس دی غي دوول شي دا پولیو شوی ده معلول شلم په دواړو په خو باندې
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګزرن یو خطرناک ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزي وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم ماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې په دې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم. اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 3 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شل ورځې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزی هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلور وستو خوندزیو ته ودانۍ جوړې شوې چې زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو خوندزیو زده کوونکي چې په دې وروستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړې شوې وایي خوانیز بهیري ښه شوی دی. دوی زیاتوي په خوای بیدیا او کې زده کړې کولې چې له یوې خوا به د زده کوونکو فکر پاشلی و او یو بل لوري ته به متوجه کېدل او بل به طبیعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی ښوونیز بهیر د خنډ او ځنډ سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواک ولسوالۍ دوه تنه زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال راډیو ته وویل
په خوا موږ درس ویل نو ډېر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شوه. ان شاء الله موږ به نور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو. دلته چې زمينه نه برابرای درس همدارنګ زده کوونکي بل مرته نه سو یا سازان بو موجود نه په پرتو غاغاز اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو نو درس و ان شاء الله په خوره سره په منظم ډول سره ټول زده کوونکي وای.
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځیو ته د ودانیو جوړول یو کاربوري خو زیاتوي. د ښوونیز بهیر په خکېدو کې د کورنیو په ګډون به ټول ښکېل اړخونه خپله ونډه ترسره کړي. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل وویل
درې شیونه دي، ماشوم هم شته، قلم هم شته، تعمیر هم شته، استاد هم شته. تعلیم او تربیه په مخ نه درومي ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د یو مشر رور په شکل چې اول ماشوم متوجه کی وروسته دی بیا درس ورته وښایي. نو دا هم د مور او پلار هم د قوم د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیې په همدې شکل د ټول دولت مشترک مسؤلیت دی. یوازې نشي کېدی
په ورته مهال قومي مخور بیا وایي چې تر اوسه هم د لرو پرتو سیمو ډېری نجونې او هلکان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړې کوي هغوی هم ښوونځیو ته تر ډېرو لرو سیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخور فضل امین وویل
ما غوښتنه لرو چې موږ ته د غلته وړه وړه مکتبونه جوړ شي، تر شپږم صنف پورې، تر پنځم صنف پورې، تر څلورم صنف پورې چې څومره دیګ منظورولی شي. موږ ته د هغه ته اوس موږ خپله ویړ کې شپږ کیلومتره مزال موږ په پښو ورکو دغه مکتب ته، د شواک مکتب ته موږ دومره په لره ساحاکه پورته یو. باید موږ سره د دغې نه هر شي کومک وشي یووالی جناکۍ دپاره باید موږ ته په مکتب کې نه مکتبونه جوړ کړي، په کلیو کې، په درې کلیو، په دوه کلیو، په پنځه کلیو باندې موږ ته یو مکتب رو.
بل لوري ته د پوهنې ریاست ځایي مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانیو د پرانیست پر مهال وویل دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ زده کوونکو او ښوونکو لپاره مناسب ښوونیز چاپیریال برابر کړي. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانیو په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف څه سوی ده؟ دا د شاګردانو او د ولس او د علم په خدمت کې سوی نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا محال په پکتیا کې درې سوه اویا بابا ښوونځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ، یخنۍ، باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپېریال کې زده کړې کوي.
سلام و صبح سه شنبه تان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها را مرور کنیم. وزارت‌های خارجه چین و روسیه از درگیری‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده و از دو طرف خواستار خویشتنداری شدند. و گزارش رویترز وزارت خارجه روسیه در بیانیه گفته است که وضعیت اکنون آرام است و از این روند استقبال می‌کند. درگیری ناوقت شنبه پس از حملات تلافی جویانه طالبان علیه پاکستان آغاز شد و چند ساعت ادامه یافت. طالبان کشته شدن 9 عضو نیروی خود را تایید کرده، اما پاکستان از کشته شدن 23 سرباز و زخمی شدن 29 تن دیگر خبر داده. طالبان گفتند این حملات پاسخ به حملات هوایی هفته گذشته پاکستان در کابل و پکتیکا بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و چند میانجی بین المللی روز دوشنبه در شرم الشیخ مصر توافقنامه برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس امضا کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. در این مراسم که با حضور رهبران مصر، ترکیه و قطر برگزار شد، نمایندگان اسرائیل و حماس غایب بودند. ده‌ها کشور غربی و عربی در نشست شرکت داشتند، اما ایران با وجود دعوت از حضور خودداری کرد. هدف توافق پایان جنگ در نوار غزه و تثبیت آتش بس اعلام شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت اگر ایران برای گفتگو آماده شود، واشنگتن تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. او پیش از شرکت در نشست صلح غزه در مصر گفت که تهران آسیب دیده و خسته است و میتواند با طرح صلح شرق میانه همراه شود. ترامپ همچنین در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل از تمایل به برقراری صلح با ایران سخن گفت و تاکید کرد تهران باید تهدید همسایگان را متوقف کند و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. این اظهارات پس از عملیات هوایی آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران در سرطان امسال صورت گرفت که به گفته ترامپ آنها را کاملا نابود کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه گفت که می‌خواهد رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را به دلیل نقش او در برقراری آتش بس و توافق تبادل گروگان‌ها میان اسرائیل و حماس برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. این دومین بار است که اسلام آباد ترامپ را برای این جایزه پیشنهاد میدهد. قبلا در ماه جون نیز پاکستان او را به خاطر میانجیگری در توافقاتش بس میان پاکستان و هند نامزد کرده بود. و آکادمی سلطنتی علوم سویدن روز دوشنبه جایزه نوبل اقتصاد 2025 را به جول موکیر، فریپ آقیون و پیتر هاویت برای پژوهش درباره نقش نوآوری و تخریب خلاق در رشد اقتصادی اعطا کرد. آکادمی اعلام کرد تحقیقات این سه اقتصاددان توضیح می‌دهد چگونه فناوری با جایگزینی روش‌های قدیمی موجب ارتقای سطح زندگی و سلامت شده. مکیر نیمه از جایزه بیش از 1,000,000 دلاری را دریافت می‌کند و نیمه دیگر میان آقیون و هاویت تقسیم می‌شود. این جایزه آخرین جایزه نوبل امسال است. بیشتر در وبسایت چند رسانه‌ای ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه آمریکا و کشورهای میانجی سند آتش بس غزه را در شرم الشیخ مصر امضا کردند.
We're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help. It'll be the new beginning for an entire beautiful Middle East.
بیشتر تا لحظات دیگر. روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی. زمستان در راه است و نگرانی ها بیشتر از همیشه. گزارش مفصل در این مورد داریم. همراه آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیشب در شرم الشیخ مصر اتفاق رقم خورد که به گفته امضا کنندگان سرنوشت جنگ خونین غزه را تغییر خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در کنار رهبران چند کشور دیگر سند آتش بس میان اسرائیل و حماس را امضا کرد، گروهی که واشنگتن و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌خوانند. بیشتر پس از یک وقفه. دونالد ترامپ به همراه رهبران مصر، قطر و ترکیه در اقامتگاه ساحلی شرم الشیخ در کنار بحیره سرخ بیانیه مشترک را امضا کردند که هدف آن تثبیت آتش بس و پایان دادن به جنگ در نوار غزه است. در مراسم امضا علاوه بر رئیس جمهوری ایالات متحده، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و همچنین عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تالار نشسته بودند. پشت سر آنها جمعی از رهبران جهان از جمله فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان، کیر ستارمر صدر اعظم بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و عبدالله دوم پادشاه اردن حضور داشتند. میزبانی نشست بر عهده رؤسای جمهور آمریکا و مصر بود و رهبران ده‌ها کشور غربی شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و کشورهای مسلمان و عرب از جمله ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی، اندونزی و پاکستان شرکت کردند. اسرائیل و حماس در این نشست غایب بودند و نماینده از آنها حضور نداشت. ایران نیز که به این رویداد دعوت شده بود حاضر نشد در آن شرکت کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. رئیس جمهور آمریکا در آغاز نشست غزه در شرم الشیخ گفت امروز روز فوق العاده برای جهان است، روز فوق العاده برای شرق میانه. پیشرفت سرنوشت سازی که امشب برای جشن گرفتن آن گرد هم آمده ایم فراتر از پایان جنگ در غزه است. به یاری خدا این آغاز تازه‌ای برای سراسر شرق میانه زیبا خواهد بود. از این لحظه و بعد می توانیم منطقه بسازیم که قوی، با ثبات، شکوفا و در رد راه ترور متحد باشد. یک بار برای همیشه می خواهیم از ترور رهایی یابیم و به امور دیگر بپردازیم. چیزهای بسیار دیگر هست که زندگی را زیبا می کند. دونالد ترامپ افزود که این سند مجموعه از قوانین و مقررات را در بر می گیرد و بسیار جامع است، اما محتوای دقیق آن هنوز منتشر نشده. رئیس جمهور مصر در دیدار با همتای آمریکایی خود اندک پیش از مراسم امضا گفت شما تنها کسی هستید که توانایی برقراری صلح در منطقه را دارید. او همچنین از آقای ترامپ خواست از برگزاری کنفرانس درباره بازسازی نوار غزه که قرار است مصر و آلمان به طور مشترک در ماه نوامبر در قاهره برگزار کنند حمایت کند. با گفته منابع مصری تاریخ دقیق این کنفرانس هنوز مشخص نشده است. با عنوان بخش از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را که پس از 2 سال در غزه در اسارت داشت آزاد کرد و اجساد 4 گروگان کشته شده را تحویل صلیب سرخ جهانی داد. حماس بعد از آزادی همه 20 گروگان زنده قرار است پیکر 28 گروگان را که در غزه جان باختند به اسرائیل بازگرداند. در مقابل سازمان زندانهای اسرائیل گفت که در همین روز 1968 زندانی عمدتاً فلسطینی را که در زندانهای خود نگه می داشت آزاد کرد. تعداد از این زندانیان بعد از آزادی به مصر و ترکیه اخراج شدند. تعداد از این زندانیان هم به نوار غزه بازگردانده شدند. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آمادگی برای گفتگو با ایران سخن میزند، اما در این حال میگوید تهران نمیتواند با تحریم ها دوام بیاورد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر ایران برای مذاکره آماده باشد، تحریم ها علیه این کشور را لغو خواهد کرد. او دوشنبه 21 میزان پس از ورود به مصر برای شرکت در نشست شرم الشیخ در حضور عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر به خبرنگاران گفت که ایران به زودی با طرح صلح در خاورمیانه همراه خواهد شد. او افزود که آنها آسیب دیدند و خستند و به کمک نیاز دارند. من دوست دارم وقتی آماده گفتگو شدند تحریم ها را بردارم. آنها واقعا نمیتوانند با این تحریم ها دوام بیاورند. این تحریم ها بسیار سخت هستند. رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش از آن در یک سخنرانی در پارلمان اسرائیل نیز گفت دست دوستی و همکاری خود را حتی به سوی ایران که به گفته او رژیم آن موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده است دراز میکند. رئیس جمهور ایالات متحده افزود رسیدن به توافق صلح با ایران عالی خواهد بود. آقای ترامپ در سخنرانی خود خطاب به رهبران ایران گفت تهدید همسایگان را متوقف کنید، از تامین مالی شبه نظامیان دست بردارید و موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید. او افزود ما هر زمان که شما آماده باشید آماده ایم و این بهترین تصمیم خواهد بود که شما می گیرید. به گفته او اگر ایران سلاح هسته‌ای داشت، کشورهای عربی حاضر به انجام توافقی که اکنون داریم نبودند. ایالات متحده در اول ماه سرطان تاسیسات هسته‌ای نتنز، فردو و مرکز فراوری اورانیوم اصفهان را بمباردمان کرد که به گفته رئیس جمهور آمریکا آنها را به طور کامل و مطلق نابود کرد. آقای ترامپ یادآور شد زمانی که اسرائیل 7 سال پیش به اسناد هسته‌ای ایران دسترسی یافت، او در قصر سفید در قدرت بود و از این اسناد به خوبی استفاده شد. دونالد ترامپ پس از ظهر دوشنبه از اسرائیل به شرم الشیخ در مصر رفت تا همراه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ریاست اجلاس را به دست گیرد که برای تضمین صلح آمریکا برای غزه برگزار شد. این تحول دیپلماتیک که آقای ترامپ آن را بی‌سابقه و تاریخی خوانده، پس از آن برگزار شد که گروه افراطی حماس تمام 20 گروگان زنده اسرائیلی را در چارچوب مرحله نخست از طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ در غزه تحویل اسرائیل داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه پس از سخنرانی در پارلمان اسرائیل و دیدار با خانواده گروگان‌ها، رئیس جمهور و صدر اعظم اسرائیل از تل ابیب به شرم الشیخ مصر رفت. شماری از رهبران جهان روز دوشنبه 21 میزان برای شرکت در نشست برای تضمین طرح صلح آمریکا درباره نوار غزه به مصر رفتند. دفتر صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا از او برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت کرد، اما به دلیل نزدیکی زمان آن با آغاز تعطیلات یهودی این دعوت را نپذیرفته است.
پس از چند روز درگیری سنگین میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، حالا صدای تفنگ‌ها خاموش شده، اما نه نگرانی‌ها. باشندگان دوسوی مرز میگویند هنوزم ترس از شورآور شدن دوباره جنگ وجود دارد. شرح بیشتر در این گزارش.
هرچند گزارش‌های از پایان جنگ میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورن منتشر شده است، اما باشندگان چندین ولایت افغانستان میگویند که اوضاع همچنان متشنج به نظر می رسد. شمار از باشندگان ننگرهار، کنر و کندهار بر رادیو آزادی گفتند که هرچند پس از درگیری های شدید دیشب و دیروز صدای تیراندازی پراگنده در برخی از مناطق شنیده می شد، اما با گفته آنان وضعیت اکنون عادی اما نگران کننده است. یک باشنده ولسوالی دور بابای ننگرهار که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
وضعیت خوب، جنگ نو، خپارم سرا
وضعیت خوب بود، جنگ نبود، اما بسیاری از افرادی که از ترس جنگ از مناطقشان فرار کرده بودند بر نگشتند و طالبان نیز سلاح‌های سنگین را به پوسته‌هایشان آوردند.
فقط جنو که پرتیدی.
یکی از باشندگان ولسوالی نارای ولایت کنر که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش میگوید که از دیروز به این طرف طالبان موترهای زرهی و سلاح‌های سنگین را به پست‌های مختلف جابجا کردند و کسانی که در نتیجه جنگ آوارا شده بودند هنوز به خانه‌هایشان برنگشتند. او مدعی است که با توجه به وضعیت هر لحظه خطر آغاز دوباره جنگ وجود دارد.
به طور کلی وضعیت در کنر آرام است، اما هنوز هم طالبان در نزدیکی خط
فرضی دیورند در شیگل و ناره دست به ماش هستند. بسیاری از خانواده های نزدیک به خط به اسدآباد و دیگر مناطق امن نقل مکان کردند.
یکی از باشنده های ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار که در نزدیک این خط کار میکند با رادیو آزادی گفت که از دیروز بدین سو بازار و دروازه سپین بولدک بسته است و به کسی اجازه نزدیک شدن به این دروازه داده نمی شود. او نیز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی مدعی شد که جت‌های پاکستانی با تاریخ 12 اکتبر حوالی ساعت 10 روز حملات هوایی را در این ولسوالی انجام دادند.
نیروهای پاکستانی به اینجا حمله کردند. گودام‌های خالی را هدف قرار دادند. به کسی آسیب نرسیده است. اما از دیروز تا کنون بازارهای سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است. اما از دیروز تا کنون بازارها و دروازه سپین بولدک بسته شده و کاروبار متوقف است. وضعیت اضطراری است.
وضعیت دلتا اضطراری دیو.
با اساس گزارش ها پس از این درگیری ها تمامی بنادر بین پاکستان و افغانستان از جمله تورخم و سپین بولدک بسته شده و از هر نوع رفت آمد به شمول تجارت و ترانزیت جلوگیری شده است. در همین حال وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه اخیری که نوقت شب گذشته منتشر کرد از آخرین درگیری ها میان دو طرف در امتداد خط دیورند ابراز نگرانی کرده گفته است که امیدوارن افغان ها صاحب یک نظام واقعا دموکراتیک شوند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه خود از حکومت طالبان به عنوان رژیم طالبان یاد کرده است که ظاهرا نشان دهنده تغییر در ماضی سیاسی پاکستان در قبال حکومت طالبان است. حکومت پاکستان پیش از این از حکومت طالبان به عنوان حکومت افغانستان و حکومت موقت یاد کرده بود و در استشهای بین المللی از آن حمایت کرده و خواستار تعامل جهان با آنان شده بود. هرچند حکومت طالبان در مورد آخرین اظهارات وزارت خارجه پاکستان چیزی نگفته است، اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با تاریخ 12 عقرب در کنفرانس خبری پاکستان را با دامن زدن با اختلافات قومی در افغانستان متهم کرد و گفت که این کشور برخی از افغانها را با دام خود انداخته و میخواهد از آنان علیه امنیت ملی افغانستان استفاده کند. وزارت خارجه پاکستانی جنگ میان طالبان و پاکستان در امتداد خط دیورند را غیر ضروری خوانده و گفته است که این درگیری روابط دو کشور را با تنش مواجه خواهد کرد. با این حال سخنگوی حکومت طالبان این درگیری را انتقام گیری از نقض حریم هوایی کابل و عملات هوایی در پکتیکا سوی پاکستان خوانده است. هر دو طرف همچنان ادعا کردند که در این درگیری ها خسارات سنگینی را با یکدیگر وارد کردند. حکومت طالبان مدعی کشته شدن 58 سرباز پاکستانی و زخمی شدن 30 تن دیگر شد. اما بخش مطبوعات اردوی پاکستان دیروز 12 عقرب اعتراف کرد که در این درگیری 23 تن از سربازان آن کشور کشته شده و 29 تن دیگر زخمی شدند، اما ادعا کرده که تا 200 طالب را کشتند، در حالی که زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این درگیری ها 9 طالب کشته شده و در حدود 18 تن دیگر زخمی شدند. تا حال اجتهاد مستقل این تلفات را با رادیو آزادی تایید نکرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ادامه واکنش ها با درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی گفته است که برای پایان دادن به جنگ میان پاکستان و افغانستان آماده میانجیگری است. او در جریان سفرش به خاورمیانه به خبرنگاران گفته است:
من گزارش های از درگیری میان افغانستان و پاکستان شنیدم. باید صبر کنم که دوباره برگردم. من آماده مداخله هستم، چون من در پایان دادن به جنگ ها و برقراری صلح ماهر هستم و به این کار افتخار می کنم.
پس از این درگیری ها حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داد که در برابر مهاجرین افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان وقت دیروز در اعلامیه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود نوشت که وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و باید حضور مهاجران افغان در پاکستان پایان یابد. این هشدار پاکستان بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان را نیز نگران ساخته است و افکار عمومی بر این است که ممکن برخورد پاکستان با آنان پس از این درگیری ها بدتر شود. با اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند. در این میان هزاران افغان هم شاملند که با دلیل تهدیدهای امنیتی، مشکلات سیاسی و دلایل متعدد دیگر پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان به این کشور مهاجرت کردند.
بیشتر از خبر 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است، اما در افغانستان بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در انتظار کمک هستند که وعده‌اش را شنیدن اما ندیدن. زمستان در راه است و نگرانی ها بیشتر از همیشه. کارشناسان هشدار میدن که ساخت و سازهای غیر معیاری جان مردم را در خطر انداخته. گزارش کامل را اینجا بشنوید.
خوب و دوم چه راجب شوم لادر وزیل و غلی دوم چه برای چطر من را ولی
نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله سیویه که مایگز در ولسوالی چاکی ولایت کنر میگوید که این زلزله همسر دو فرزند و همه دار و ندارش را از او گرفته است. او به رادیو آزادی گفت که اکنون با ازای باقی مانده خانوادهش در زیر خیمه زندگی میکند و ضرورت عاجل به کمک دارد.
خانه هم کاملا ویران شده است. در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم. حالا من میخواهم که با ما کمک شود، چون زمستان در حال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، به خاطر که به شدت با مشکلات دست و گریبان هستیم.
در کنار زلزله اخیر در ولایت شرقی، سیلاب ها در سالهای اخیر نیز شمار زیاد مردم را در مناطق مختلف افغانستان متضرر کرده است. دوست محمد یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بارکای ولایت بغلان میگوید سیلاب به شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محلشان به بار آورد.
اگر 19 خانه بودیم سیل مکمل سری به خانه ما آمد و خانه ما را مکمل با همه دار و ندار از بین برد. ما یک هفته شهید شد. خود ما شروع تا سال مردمای ایتدا مشکلات مواجه هستن که بعضی شمورزه پیدا میکنن بعضی در سوار روزگار هیچ کارمشون نداره. یک مشکلات او که یک بیلره و 200 میخریم.
دوشنبه 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است. سازمان ملل متحد در وبسایت خود اعلام کرده که افزایش از اینهای ناشی از آفات طبیعی با استاب از تاثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم گیری های نادرست در توسعه است. این سازمان میگوید که کشورها در سراسر جهان با رویدادهای طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجهند. سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی 2025 خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین المللی برای کاهش خطرات آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه گذاری های توسعه‌ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقاوم سازی انجام شوند. در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارش گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌های محیط زیستی و اقلیمی آسیب‌های سنگینی را متحمل می‌شوند. نهاد امداد اسلامی با زلزله اخیر در ولایت شرقی افغانستان اشاره کرده افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از 2200 نفر را گرفته و بیشتر از 6300 خانه را تخریب کرده است، اما با گفته این نهاد کمک‌های کافی تا حال نرسیده و در بخش پاسخگویی با شدت کمبود وجود دارد. این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستاها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند. در این حال شمار از مؤسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی با ویژه زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز میگویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر با کمک های بنیادی فوری نیاز دارند. عطاءالله مسئول یکی از مؤسسات خیریه به رادیو آزادی گفت
کمک های بنیادی برای مردم شوه، بنیادی سرکا جور شوه، برش کلینیکا ویران شده، مکتبا ویران شده، تامین خانه مردم کس یا ویران شده. اینجا باران میباره، مشکلات بسیار شدید است، مردم کس خنک میخوره، مریض است. همین بنیادی کارا باید شوه.
شماری از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و میگویند که از دلایل به وجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم ساخت و ساز خانه های غیر معیاری و خلاف نرم های ملی و بین المللی در افغانستان است. احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان در نظام جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت
ساخت سازی که طی 14 صورت گرفته یا قبل از 14 که مردم به ساخت ساز کردن از لحاظ نورهای منطقوی، محلی، ملی و بین المللی متاسفانه و دور بوده و هیچ نوع نورها را در نظر نگرفته. شدیدترین تلفات مردم دیدند که خانه هایشان معیاری نبود. سیل های مدهشی که انجام شده اکثر خانه ها که در مسیرهای سیل بوده شدیدترین آسیب دیدند.
سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از 10 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است. مولای عبدالله‌جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد اقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد. مولای متی عبدالحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست و حکومت طالبان که حدود یک سال قبل با کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی در باکو رفته بود با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییرات اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد گفته است با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
شماره از باشندگان کابل میگویند افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌های شهر زندگی روزمره‌شان را با مشکل روبرو کرده است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از شهروندان کابل میگویند که افزایش سگ‌های ولگرد در کوچه‌ها و جاده‌ها رفت و آمد روزمره آنان را با مشکل روبرو کرده است. رابعه باشنده منطقه احمدشاه بابامینه و آموزگار یک مکتب روز سه‌شنبه 23 سپتامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
ارزان که من تسبیز خطریر دیم در سرک پا پیاده رو که هم پا کوچو که
در منطقه ارزان قیمت سگ‌ها بسیار زیاد شدن، هم کنار جاده ها و هم در کوچه ها. امروز صبح وقت من و یک همکارم به مکتب می رفتیم. با آن که در رکشا سوار بودیم، سگ‌ها دنبال ما دویدن. نصیب بود یکی از سگ‌ها پای همکارم را بگیرد.
نعیمه باشنده قلعه زمانخان کابل و مادر دو کودک می گوید فرزندانش هنگام رفتن به مکتب با مزاحمت سگ‌های ولگرد روبرو می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
سگ‌ها در کوچه ها زیاد شده. وقت طفل ها صبح به مکتب می روند می ترسند. ناچار هستیم یک نفر از خانه امرشان برود و آنها را برساند. خواست ما شورولی این است که سگ‌ها را از کوچه ها جمع آوری کند.
سید نورالله باشنده کارتینو کابل نیز وجود سگ‌های ولگرد در محل بود و باشش را تایید کرده می گوید:
خلق پس منده وی بالخصوص ماشمان و پس هیمون.
این سگ‌ها دنبال مردم به ویژه دنبال کودکان و موترها می دوند. برای کنترل نسل آنها باید برنامه های اقیم سازی و واکسین ضد ویروس سگ دیوانه اجرا شود. همچنین حکومت باید در بخش های مختلف شهر برای سگ‌ها مراکز نگهداری بسازد.
نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره طالبان به شکایت ها و خواسته های مردم در این گزارش پاسخ نداد، اما او سال گذشته در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفته بود که شاروالی کابل در جریان یک سال حدود 26,000 سگ ولگرد را جمع آوری کرده است. به گفته او نزدیک به 9,000 این سگ ها به ویروس سگ دیوانه آلوده بودند که به شکل اصولی از بین برده شدند. او همچنین افزوده بود که بیش از 12,000 سگ پس از طی مراحل مختلف واکسین اگر نر بودند عقیم ساخته شدند و اگر ماده بودند رحمشان بیرون کشیده شد. او تاکید کرده بود که مسئولیت کنترل سگ‌های ولگرد در کابل به طور مشخص به عهده شاروالی است. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند هر کسی که توسط سگ گزیده شود باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کند و واکسین بزند، زیرا به گفته آنان احتمال دارد سگ مبتلا به ویروس هاری یا ویروس سگ دیوانه باشد و در غیر آن این گزیدگی حتی میتواند منجر به مرگ شود. گفتنی است که مشکل سگ‌های ولگرد در کابل یکی از معضلات دیرینه است. حکومت‌های مختلف در گذشته وعده برطرف کردن آن را داده و تا حدود هم اقدام به جمع‌آوری کردند، اما با گذشت زمان دوباره مشکل به حالت اول برگشته است.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیوی عزیزی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می نمایید.
محمد صالح از طرف خبرها از طرف رادیو آزادی برای مردم افغانستان آگاهی داده می شود. رادیوی عزیزی افغانستان یک رادیوی است برای مردم افغانستان آگاهی می دهد. و ما خوشحال هستیم که بازم امسال از طریق رادیوی آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. پایینی بسته شده صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم به تلویزیون دسترسی نداره. از طریق اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
پچه ملاسبه که شده است، ما از هیچ چیز هم خبر نداریم. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دیگه تب دیگه با خدا ماره این مردم یک تشویش ماره زیاد کرده است که پس 3 کیلوارت ما را گم کرده است. فهمیدی سه پس 3 کیلوارت ما روز پیدا کرده نمیتانیم. اگر ما ای بین است، اگر جوڑ است، اگر رقم از مردم گرد تمی تو چپ و تالاش است. فهمیدی زن و مرد در گشت است بیادر هر چیز زیادشان رفت است. دیگه شما را خدا خیر و برکت بده که این تو روزه را دیاد ما میکنه.
پیام شما نظر شماست.